پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی ازادي رادیو ته ورځي است. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر دریم ورځ مو نیکمرغه ده. نن دوشنبه ده، د چنګاش یا سرطان میاشتې شلمه د جولای 11مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا شل ماشومان مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې سا ورکړې. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل سوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس تریاز دوی مشکل نه لري، انشورنس ستا کابل په میدان کې او فعالیت ځکی ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافر تلاشی او چیک د کارګو تلاشی دا ټول ستاندرد دي، د کاو اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشترک کړی.
د طالبانو لبیا واکمنې دور او وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړي. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي راډیو ته د تایید شویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلي هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خپاره سوي وو. تر اختر څو ورځې مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خپاره سول چې ښاغلی فضلي د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتل یې د جعلي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلي یک شمه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته څو ورځې په ار کې وو. د اوکراین په دونیتس کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګېدو وروسته ژغورونکو 15 مړي له ویجاړیو راویستل. د چارواکو په وینا ښایي تر شلو ډېر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیتسک سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون وویل چې په چاسیفیار ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه سوې. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي پوځي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نښه کول ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب سي. هغه یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل، دغه صادرات هم په ټپه ودرېدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخوت. د هغه یو ویان د یک شمې پر ورځ ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولي، په کورونا وایرس سخته سوی او ډیر خفیف علایم لري. د ده په وینا ښاغلی شومر به روانه اونۍ قرنطین وي، خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 90 میلیونو اوښتی او تر 1 میلیون ډیر کسان پکې په دې وایرس مړه سوي دي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونۍ لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیچونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 22 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاو یوه نمره کم دی. خبرونه مول ازادي رادیو نه وریدل د دې ترڅنګ په دې ساته خبرونه کې د دوغه مسایلو تفصیل اوري په غزنی او څونور ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي
300 کورونه په دې ډول تخریب شوی دی همدسي د زر څخه زیات کورونه په قسمه ډول تخریب شوی دی
په کندز کې کاروانګر وایي چې سږ کال یې د خټکیو حاصلات ښه دي خو نورې ستونزې لري
کینو د کټیلر د غون وړا دی تیل جګ دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکایم څو ځوانم څو
پورزګن کې ځوانان شکایت لري چې د سش کال اختر یې د نورو کلونو په نسبت کم رنگ دی
په خو ډیر شملې ډیر شی او تر کڅن جنگونه و هر څوک بیا هم ډیر شو ځکه اره کورنۍ د سقم جن نو
کونړ کې کندي او یتیمان وای په خوانی اخترونه له خوشو یو ډک و
و کسان اطمینان دا په غاړه دي نه جامشته نه پایزارته نم خوشته نم بده نم وزیګان شته
اوکرانی چرواکی دروسی دراکچی بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د اختری زو راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د 3 ساعت اونیز پروګرام خريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلس د اختر دریم او رازمو نیک مرغسه ورزو د راپورونو برخه ته د بنسن په بیلا بیلو ولایتونو له غیډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو غنو کسانو ته مرګ جوړل اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړی دي د طالبانو حکومت د طبي پیشو پوراندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړ کړي بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو دراوتلو خبرداري هم ورکړې ده سفی الله ستانګزی او نور تفصیل
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو راوتلو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د غزنی په مرکز کې شپږ کسان شهادت رسیدلی دی او 15 نور زخمیان دي البته مالی تاوانونه سخت زیات دي په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام د 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي همداسي د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي
په غزنی کې د سلګونه کورونو دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 150 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي
بارانو سیلابو کورونه یوړل مالونه تر اوبو لاندې سوي دي ځایونه کې نړیدلې دي کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي کښتونه ټول سیلابونه ور باندې راغلي دي اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلی و دا کر غنم و دا شان ټول لمنځه ورته وړي دي
د اوبو او اقليمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسنی ورښتونه غیر عادي دي خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغه لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د سیلونو د زیان مخنی ولای شي
کولای شي د سیلونو مسیلونه په خپل سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه وبچې د زی هغه خپل یو ځای په مسؤل ډول لاندې خواته تیر شي بل باید خپل کورونو څخه پورته په خوړونو کې دی باید کوچنی ډانډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړ کړي د ټیګو په موجودیت کې څخه کوچنی کوچنی دیوالونه جوړ کړي یو متر نیو متر نیم متر اته دا کولای شي چې وبو هم سرعت کم کړي او هم کچا کا وکړي یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر موثر دی
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداري خبر کړی چې په بدخشان کونړ نورستان لغمان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او رښتونو د پیښېدو امکان شته په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیری وونه یې هم خلکو د قراري سانه د اخیستیا او سیلونو کورونه ورډنګ کړي او کرنیز ځمکې لاندې کړي دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې بي ځای سوي او کډوالي کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه اداره وای په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو پر سوالو کې خپل هڅو ته دوام ورکوي نور جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځایه سویو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یو این ایچ سی آر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا 9 میلیونه بیا بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو یوه لویه برخه بنده سوه. بیا ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې له اړمنو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارده ډالر وغوښتل. اوس د دغه سازمان لخوا د خپرو سویو شمیرو له مخې 40 هیوادونو او مرستندویه بنسټونو نږدې 2.5 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. ځینو نړیوالو سازمانونو ویلي چې مرستندویان باید د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. د دغو بنسټونو په وینا د اوړي له موسمه باید د یوې موقع په توګه کار واخیستل سي، مرستې ټولې او د اړتیا په وخت کې په اړمنو باندې وویشل سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي رادیو سره بیگا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤولانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانکزي ته په مرکه کې وویل
موږ د اماراتو سره تقریبا 2 هفته مخکې په ابوظبي کې او بیا په دوبۍ کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا وه چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت را لیږي چې یو اسسمنت د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکورټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندرد دي کنه. دا یو موضوع. دوم خبر د دوی د کارګو فعالیت وو چې د ورځې به 40 یا 50 ټنه کارګو د افغانستان څخه ان این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل د کارګو به دا به د اماراتو د کمپنۍ د خوا کیږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیئت ما 2 میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولای شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړئ. دوی دې ته کامل آماده وه چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس لپاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هانډلنګ د ځمکني خدمات، اویشن سیکورټي د هوانوردی امنیت، دا دواړه خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعه دوی ته ګارانټي ورکړل شوې ده چې انټرنیشنل کمپنۍ دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی؟ ښاغلی مینسب چې دومره ژمنې ورسره شوې دي دوی سره،
دا بنو د دوی ځینې داخلي مسایل وی چې ایرلاین باید خپل انشورنس کمپنۍ سره دا مسایل حل کړي او ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس تر لحاظه دوی مشکل نه لري. انشورنس ستا کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات، سیکورټي چیک، د مسافرو تلاشي او چیک او د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کاو د اصولو مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیاری د چا خبر افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرناتیو استفاده کېدل. همدارنګه په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلې کېدل. فکر کوي دغه نوی قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان سره مترکوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به داسې موضوع زرات کوم چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطعا نه فکر وکي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلو دی او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی ایکسپنسیو لانګ های کاست کاریر وو د ټول دنیا لپاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود او نورمال د ټول خدمات انجامېدل، هیڅ وخت نه ډیلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فعلاً لپاره ټول خدمات د اماراتو د یو ستاندرد کمپنی سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. انشاءالله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کیږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستی نه وي. که چیرې داسې کمی او کاستی راغله د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنی به جوابګوی وي. بیران تاسو په دې مورد کې دوی هیڅ نو تشویش نه لري. موږ آماده یو چې د ایکاو د اصولو مطابق دوی ته خدمات پستاندر ټول عراق.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجانو ته مشکلات جوړ شوی په دغه وختونو کې.
زه به ستاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پرواز کول، فعلاً دپاره د اریانا هوایي شرکت دوه پرواز کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پرواز کوي، یعنی څلور پرواز. څلور پرواز موږ نورمال د ستاندردو مطابق روزمره اماراتو ملک ته لرو، ابودابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنان د خارجانو د تګ راتګ دپاره ټول ستاندرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاوت شي له آزاد رادیو سره خبرې کولې. دوی ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل شي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. آزادی رادیو ته غوږ یاست. په کونړ کې د کونډې او یتیمانو اختر، دوی وایي چې پخواني اخترونه یې له خوښیو ډک وه، خو له کومې ورځې چې د کور سرپرستان یې له لاسه ورکړي، له هغې وروسته یې اخترونه او نور ژوند تریخ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
45 کلنې مریم څلور کاله وړاندې په جګړه کې د ژوند ملګری بایللې، اوس د وو بچو سرپرستی ور تر غاړې ده. وایي کله چې د وړو پلار ژوند دی وو اخترونه او عادي ژوند دی له خوښیو ډکو، خو اوس یې هر څه بې خونده او نورو ته محتاج ده.
الله سره لرو بل څه نه لرو، نه را تیر نظام کې را سره چا مرسته کړې ده، نه دې نظام کې را سره چا مرسته کړې ده. وو کسان اطمینان ده په غاړه دي، نه جامه شته، نه پایزار شته، نم خشته، نم بده، نم وزیگان شته ده. او د خدای تعالی غریبانان یو د موسسې چې راځي، موسسات د ملکانو سره دغه کوي مرسته کوي، د غریبانانو سره څوک مرسته نه کوي، د کډوالانو سره نه کوي.
دلته د کونډو ترڅنګ یتیمان هم له بلاستونزو سره مخ دي. دوی ته هم په کوچنیو ځانونو د کورنیو نفقې پیدا کولو درون بار پر اوږو دي، نو ځکه د خوښۍ او نورې ورځې په یو ډول کړاوونو ګاللو تیروي. نه کالن شعیب زړی او خیرن جامې پر تن کړي او پلاستیکي بوجۍ لاسونو کې نیولې. نورو ماشومانو او لویانو چې له کومو بوتلونو اوبه او شربتونه څخلي او د سرکونو دواړو غاړو کې غورځولي، هغه راټوله وی وایي
بازار کې ګرځم را ګرځم، مزه کې کور دی او اختر شې مې ځګل دار مې نشته دی دوزه مو دغه لا وخت او کړه کله بازار کې ګرځم او تن نه خرج شهر غوندوم تو خلک جامې او شینه غوندې مونږه.
کونډي او یتیمان له حکومت مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې دوی سره دې مرستې وکړي، څو دغه بې وسه کورنۍ هم د اختر پر خوښیو پویشي. حکومتي مسؤلین ژمنه کوي چې دغه بې سرپرسته کونډو او یتیمو کورنیو سره به د خپل وس مرسته وکړي او همداراز له مرستندویانو دغو کورنیو سره د مرستې کولو غوښتنه کوي. سږ کال لوی اختر په داسې حال کې مسلمانان لمانځي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې دندو شوي، ګڼ خلک وچکالیو، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو زیانمن کړي دي، چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د هر چا مرستو ته سترګې په لار دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه، اوکراینی چارواکي په دونیتسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا شایي تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. ټول قربانیان او بند پاتې سوي کسان ملکیان بلل سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د روسیې اورګان راکټونو په دونیتسک سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیتسک سیمې پوځي قمندان پاولو کریلینکو پرون ویل د چارسفیار په ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوې. د دغه ښار نفوس شاوخوا 2000 اټکل شوی. د چارسفیار ښار یوې اوسیدونکې ویرینا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2 راکټونو د لګیدو غږ واورید. مرکز په نخښه کړ چې 19 کسانی ووژل. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نخښه کول ردوي. روسیه د فبروري له 24 په اوکراین خپل یرغل پیل کړی او تر دې دمه یې له ګڼو نړیوالو فشارونو او د اوکراینیانو له مقاومت سره سره له خپلو بریدونو لاس نه دی اخیستی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د لوی اختر درېمه ورځ مو بیا هم نیکمرغه. ورزګان کې خلک وایي چې د سږ کال اختر یې کم رنګ دی. دوی وایي علت یې د خلکو کمزور اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او توده هوا ده. دا هم راپور.
د شور او زواج په ترینکوټ ښار کې د اختریز میلو دی. چیرې چې د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې سره د ارزګان ولایت اوسیدونکي د اختر د میلو کولو لپاره راټولېږي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم په سژني اختر کې د امن فضا ده، خو وایي دغه اختر بې خونده او بې مزې دی. دی وایي د پخوا په څیر په میلو کې کمو خلکو ګډون کړي او بل چا هم په میلو کې ګډون کړي داسې نه ښکاري چې ګواکې اختر دی وي. ځکه د دې په خبره چې څیرې خسته کوونکي وي او خوشحاله نه وه. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي اعلامیې د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او ګرمه هوا یادوي. محمد عارف ترینکوټ ښار ته د میلې کولو په موخه راغلی و.
په دې نننۍ میله کې څه رش نه و. پخوا په څیر به هیڅ نه وه. پخوا ډېره ښه میلې وې، ډېر ښه وې. که څه هم جنګونه وه، هر څه خو بیا هم ډېر ښه و، ځکه هره کورنۍ داسې غمجن نه وه. په دې اختر کې زیات کسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، اقتصادي ستونزو سره، نور مشکلاتو سره مخامخ وو. ځینې باندې
د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اختر د کمرنګ کېدو بل علت وسلوال طالبان وه چې پر خلکو یې محدودیتونه وضع کړي وه. دوی ادعا کوي چې طالبانو په ښار کې چاته د موسیقي د اورېدو اجازه نه ورکول. چا چې ژره خریوجه وای، هغه یې وهله او ګواښونه یې ورته کوله.
نوم سیف الدین دی او تخلص یې دا د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. خو ځینې وخت مو موږ هم پر د ځینې زنځیرانو راګرځوي. شغل شرافت صاحب، یا مو څوک پیکې ته لاس نیسي، یا هم کالوی ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي. زه را روان وم، دلته یو کښته یو مجاهد په مخه راغلی. بری رات ویل او لرور ته دا ستا پیکې ګوره، ستاسي دسمال ګوره، دا په اسلام کې نسته. نو برم یې پلار ورته چې ورور ته خو ماته په کتاب کم راوشه چې په دغه کتاب کې راغلی چې دا شی نسته. دا خو زما خوښه، زما انتخاب دی.
نکیب الله والله اختر خو د پخوا په شان هیڅ خوند نه لري، نه د پخوا په شان میلی است، نه راش لري، او بل ګرمی هم ده. د اقتصاد ضعیف کېدل او دا خبرې دا د اختر خوند نه کوي. او بل غوښتنه مې دا ده چې دوی دا خلک زیری دا په ډېره باندې او په دغه باندې په پیکې باندې راګرځي وایي اختر دی. نو اختر ولې خو اختر بولې، خو معنا خوشحالي خلک یو دغه جوړ کې ژره وخت دی. په ژره باندې نن ګوره ډېر خلک یې بوتل زیره ولو ټکول یې وکړله. دا به چې دی ونه کې
پر ارزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د خلکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي، بیکاري او نور اقتصادي ستونزې په کمساري توګه زیاتې سوې دي.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات وه. د دې ولایت ځینې بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه سوې، چې له کبله د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیز سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یوه کروندګر محمد الله آزادۍ راډیو ته وویل
نواباد مونږ خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته د موږ چې دا پیرې راوړي څه شی نه پاتېږي موږ ته اوس مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی موږ راوړکانو ته ورکړل موږ پازه موږ تقوال به تېرې کړي اوس خو شته قیمتې د
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جریبه ځمکه کې خټکی کرلی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروټ کالی عمر باندې جنگ چې را شروع شو نو موږ هیڅ اصل وانه خزه ځکه خپل وران سو راته جنگ اصلونه موږ دغه پاتې شو شش کال الحمدلله بیا د قان لږ گزاره وکړه خو لږ بیماری یې وکړې د مریضۍ د بیماری سو پالیزونه بوټي خراب سو راته ځکه د زراعت نه موږ توجه غواړو زراعت موږ ته توجه نه ده کړې.
سلوېح کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ تر څنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
دغلته هم روشیندی منافع کفم کفم خرڅوم او دشتې نه یم باروم خوست لوګر ګردیز پاکستان ټولو جوته باروم الحمدلله دقاني بیخي ښه ده. سکارې پروس کلې ما یو کارګر په موټر په سر ولګېده سکارې الحمدلله شپه ورځ دي ورځې خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دیرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټي کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت د سیزن د سرطان میاسه باید موږ خټکي وارد کړو زارې خو لاړ شي ولایتو ته کینو د او کټیلر د غون وړال دي تیل جګ دي دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکی هم څه دوانم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکله، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
آزادی رادیو ته ورجست او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خګرنو د سوالی می طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کی چې دلته ډېر بسرابونه شپې را لیدل کورونه یوړو ډېر مالونه یوړو کوچیانو کورونه یوړو مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ څخه تاسو د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولسته مسلمان او مجاهد ولسته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پېښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ اختر شي او نور افغانان ونه جړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي په سلګو 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 اختر تیریږي د غمونو کاپیلې دی را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي نه بنګړستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي ماشومانو هیرې کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په جړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اسد لال دین جا صافی امید زهر مل اسد لال دین جا صافی امید زهر مل د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کل ته سلام د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کل